نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نن ما إن شاء الله من يونوي سورة شوروكو سورة صاد او زمون آياتنا دي دا آية نمبر 1 نواخلا دا آية نمبر 28 پوري يعني دا اولني آيات نواخلا دا اتشتم آيات پوري اولا بمون لدي آياتنا لفظي ترجمة كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد صاد والقرآن قسم دي بقرآن ذي الذكري نصيحت والا بل بلکہ الذين هغ خلق چاچی کفرو کفر کرے دے فی عزت پتکبر کی وشقاق او مخالفت کی دی کم سمرا اهلکنا هلاکر المنگ من قبلهم دهغین اوڑان دی من قرنین د امتنونا فنادو نهغی آواز ورکو ولا تا او نو حين هاغ وقت مناص سخلاسي وعجيبو او هاغي تعجبو كرو يعني هاغي حيران شول انشي جاءهم راغي هاغي تا منذر ويروالوالا منهم دهاغينا وقال او اويل الكافرون كافرانو هذا دادي ساحر جادوغر كذاب سخت دروغجن اجعل آیا هغو جوړ کړل
الالهه
ډیر الهان الهن اله واحده صرف یو ان بشکه هذا دا لشیء البته یو شی دی عجاب ډیر عجیبه وانطلق او روان شول الملؤ سرداران منهم په هغوی کې ان چی امشو زی واصبروا او تنگو سي يعني جمشي على آلهتكم فاخبلوا الهان باندي ان بشك هذا دا لشيء البته يو شيء دي يراد شي ده هغي ارادة كيجي ما ندا سمعنا او ريدلم بهذا دا فبريكت كوليكي خبرة في الملتي بملتي الآخرتي ورستانيكي ورستانيكي يعني بتيركي إن ندا هذا دا بريكت كولي كي خبرة إلا مگر اختلاق لزان نجوڑ شوي أنزل آية نازل شو عليه بغباني الذكر ذكر من بيننا زمون د مینزنا بل بلکې هم هغوی فی شکین په شکی دی من ذکری زما د نصیحتنا او دلته پکې زما معنی څنګه راځي ځکه چې دلته کې په ذکری کې د را د لاندې کسرا ده او په یا سکون ټیک شو دې مطلب دی زما د نصیحتنا بل بلکې لما ندی یذوقو هغوی سکلی عذاب عذاب زما او دلته هم د باد لانی چې کومه کسرانه نو دا زما معنی ورکوي لیکن دا مون عذاب په دی وجوایو ځکه چې دلته آیت ختم شو ام آیا عندهم د هغوی سره خزائن خزانی دی رحمتی د رحمت ربک ستا د رب العزیزی چې ډیر زبردستی الوهاب دیر ورکول والا دی ام یا لهم دا حقی دا پارا ملکو بادشاہی دا السماواتی دا آسمانونو والآدی او زمکی وما او سچی بینهما پمینس کری لده دوانو او دلتا دا هما چی ارد شوی دینو دا السماوات والآد دا پار راغلی دی یعنی دا آسمانونو او زمکی دا پارا تک شوا دا دول سیغه دا فل یرتقو پس پکار دا چی هغوی او خیجی هر کله چې دغه شان الفاظ راشي پاول سر کې لکه فل په فا باندې فتحه په یا لام باندې سکون د دې مطلب وی چې په کار ده فل اسباب په لارو کې په بریکټ کې لیکي د اسمان یا پرسو کې جندما دا یو لخکر دی هنالیکا په دې ځای محزومن شکست خوړل واله دی مین الاحزاب د ډلونه کذبت دروغ غنو قبلهم د دین وړاندې قوم نوح د نوح علی السلام وعاد او عاد وفرعون او فرعون ذل او تاد میخون والا وثمود او ثمود وقوم او قوم لوط لوط واصحاب الايكه او د بن او سیدو والو یعنی د زنګل او سیدو والو اولائک هم دغه د هاغه الاحزاب دلا ان ندی کلن طولو الا مگر کذب دروغ گنلی الرسول رسولان دا جمع دی د رسول فحق نثابت شو عقاب سزا زما دلته بیا د بادلاندی کسره ده دا زما معنی ورکوي وما او نه ینظرو انتظار کوي ها اولائی دا خلق الا مگر صیحتن د یوې زوروري چغې واحدتن صرف یوې ما نبوي لها په هغې کې من فواق سوقفه وقالوا او هغوی ویل ربنا ای زمونږ ربه عجل زر راکړي لنا مونږ له قطنا زمونږ حصه قبل وړاندې یعنی مخکې یوم الحساب د ورځې د حساب نه اصبر صبر وکړی علامه په هغې باندې چې یقولونه هغوی وایي واذکر او ذکر وکړی عبدنا زمونږ د بنده داود علیه السلام ذل عید چې طاقت والو انه بشک هغه اواب ډیر رجوع کول والو ان بشک مونږ سخرنا مسخر کړل مونږ الجبال غرنا معه سره دهغه یسبحنا هغوی تسبیح کوله بالعشی د شپې والاشراق او د سحر والطیرا او مارغان په بریکټ کې ولیکي هم محشورا راجم کې دلبا کل طول له دا غدا پارا اواب رجوع کول والو وشددنا او مضبوط کړو موږ ملکه سلطنت تهغو یا ملک دهغو و آتیناه او ورکړو موږ هغه له الحکمت حکمت و فصل او فیصله کول الخطاب د خبري وهل او آیا اتاکا راغلی دی ستاسو طرف ته نبؤ خبر الخصمی د جګړې کولو والو اذ چې کله تصورو هغوی په دیوال راواړېدل المحراب په عبادت خانه کې اذ چې کله دخلو هغوی داخل شول علی داوده په داود علیه السلام باندې ففزعا نو هغه ګبراو شو منهم د هغې نه قالو هغوی وویل لا تخف مه تویرېږه خصمانی په بریکټ کې ولیکئ مونږ دوه جګړې واله یو بغا زیاتې وکړو بعدونه زمونږ ځینو علی بعد په ځینو باندې فحکم پس فیصله وکړئ بیننا په منځ کې زمونږ بالحق سره د حق ولا او ما تشطط بې انصافي کوه وهدینا او رهنمایی وکړه زمون الى سوائی طرف ته د نیغې یعنی سیده الصراط لاری انا بېشکه هذا د اخي زما ورور دی له د پاره د دو تسع و تسعون تسع و اینهتا و او تسعون نینتی یعنی لس کم سل چی وتوایو نو نائن او نائنٹی سمر شوی یعنی یو کم سل نائنٹی نائن چی وتوایو نعجتن گڑی دی
ولیا
او زما د پارا نعجتن گڑا دا او رشتیا پا پندارے پختو کی دے تا میجا وائی میجا مونگ واتا گڑا وائی وغی واتا میجا وائی شیب چی وتوایی واحدتن یوا فقالا نو هغو اویل اکفل نیها ما تا اس پا رہا گا یعنی پا کفالت کی راکڑا مالا وعزنی او هغو غلب بیا مندا پا ما باندی فی الخطاب پا خبرو کی قالا هغو اویل پا بریکٹ کیو لکی داود علیہ السلام لقد البتا بیشکا ظلمکا هغو ظلم اکرو پا تا باندی بی سؤالی پا سوال کولو باندی یعنی پا غختلو نعجتکا ستا دا گڑی ستا دا میجی
الى نعاجه
طرف تا دخپلو گڑو یعنی طرف تا دخپلو میجو و انا او بشکا کثیرن دیر من الخلطائی دا شراکت دارونا لیبغی البته زیاده کبی بعدهم زین دهغی علا بعد فزینو باندی الا مگر الذین هغی چی آمنو ایمانی را ورده و عملو او هغی عملو کرو الصالحات نیک وقلیل ما او سمر لگدی هم داغینا و ظن او پوهشو داودو داود علیہ السلام انما بیشکا فتنناهو پا فتنکی واچوالو منهاغا فاستغفرا پس بخنا اغختهاغو ربهو دخبل ربنا و خرا او هغا پریوتلو راکعن پا رکوکی و اناب او هغو رجوع اکڑا دلتا دا رجوع دا پارا دو الفاظ راغلی دی یو دایو شو یو مخ کی هم تیر شوی دی
یعنی اواب هم رجوع کولو توائی
فغفرنا پس او بخلومون لهو هغا ذالک پده و انا او بیشکا لهو دا غدا پارا عندنا زمون سرا لزلفا البتن از دیواله دی و حسنا او بهتر مآب زیده یا داودو ای داود انا بیشکمون جعلناکا جور کریمون تو خلیفتن خلیفا فی الارضی پزمکا کی فحکم پس فیصله کوا بینا پمینس کی الناسی دا خلقو بالحقی سر دا حق ولا او ما تتبع تو پیروی کوا یعنی تو اتباع کوا الهوا د خواهش نفس فیضلک
نو هغه به بیلاری کړی تا
عن سبیل الله د الله د لارینا ان بشکا الذین هغوی چې یضلون گمراه شل او دا جمع دی عن سبیل الله د الله د لارینا لهم د هغوی د پاره دی عذاب عذاب شدید سخت بما فوجه داغی چی نسو هاوی هرکرا یوما ورز الحساب ده حساب وما او نده خلقنا پیدا کری مون السماء آسمان والارد او زمکا وما او سوچی بینهما ده دوانو پا منس کی دی باطل باطل ذالک دا ظنو گمان ده الذین ده هاوی چاچی کفرو کفر کرده ده فویلن پس حلاکت للذین ده هغوی ده پار چاچی کفرو کفر کرده ده من النار تورنا ام آیا نجعلو کروب من الذین هغوی چاچی آمنو ایمان را وڑه ده و عملو او هغوی عملو کرو الصالحاتی نیک کل مفسدین ده فساد والو پشان ده فساد کول والو پشان فی الارضی پزمککی ام یا نجعل کلوبمون المتقین متقین یعنی متقی خلق پرهیزگار خلق کل فجار پشان د بدکارو الحمدللہ د دې ځای پورې زمون نننۍ ترجمه ده اوس به مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو تاسو راوباسئ سورة صاد د آیه نمبر 1 نه واخله د آیه نمبر 28 پورې یعنی دا ولنی آیت نه واخله دا اتشتم آیت پوری. نن بمون دا اللہ دا توفیق سرا سورة صاد شروع کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد پا حروف مقطعات کی دے، یعنی صاد حرف چی دے نو دا پا حروف مقطعات کی دے، او دا دغشان یو حرفا لحروف مقطعات پا قرآن کی درے زائے پا قرآن کی راغلی دی. یو سورة صاد دے، یو سورة قاف دے، او یو سورة نون دے. دا دا یو یو حرف سر شروع شوی دی، او که تاسو خیال کری وی نو دلتا آیت جاری ساتلی شوی دی. دا نور حروف مقطعات نپس آیت ختم شی، لکه یا سین، یا الف لام را وغیره چی دی. دا مونتر دی زینا پتلگی. والقرآن ذی الذکر، او اکثر د حروف مقطعات نفس زیاد تا قرآن کریم ذکر رازی، او دلته هم د حروف مقطعات نفس تا قرآن ذکر دی. او حروف مقطعات وایی کٹ شوی حروف تا، لکه یا سین چی دی نو دا جدا جدا ویلی شی، لکه یا سین، یا طاها وغیره، یا الف لام میم نو دا علم نشی ویلی. نو دا شان بدا هم وایو دا سواد یا سواد نو ویلی کیگی بلکه سواد. پوهشوی پده خبره، یعنی دا سواد حرف چی دی نو دا یا سواد نو ویلی کیگی بلکه دا ویلی کیگی سواد. والقرآن ذی الذکر، او دلتا دری قسم دی پا قرآن کریم بانی قسم خوڑلی شوی دی. کم قرآن؟ کم چی ذکر دی، یعنی نصیحت والا دی. دا ذکر مطلب دی یاد گیرنا، او ذکر حاغ شیوی چی دا مخ کی نخل کو تا پتا وی دا حاغی، او بیا دا حاغی یاد گیرنا کی گی. زکا چی حاغا عارضی طور دا بنده دا ذهن نا وطلی وی، نو دیتا تذکیر ویلی شی یاد گیرنا کول. لکه زمون دا ڈاکٹر سره اپوینمنٹ وی، او مون پا فون کی زان تا پا کیلندر باندی لی کری وی چی ما تا فلانی ڈاکٹر لطلل لی پا دی وقت باندی او پا دی ورز. دا شان اکثر خلق خفکی گی چی کل حقی تا دا قرآن خبر اوشی، حقی وایی چی مون تا طول پتا دا و خرا تا پتا دا دا هر سو. نو حقی پتا خود در تشتا، لیکن دا خبری دا بنده دا ذهن نعوزی. دا شان توحید دا کافرانو پا فطرت کی هم دی، لیکن دا غی نحیر شوی دی. زکر چی دا دنیا دا سی لیری معاملی دی دا غی پا ذهن باندی. دا سی دا لکه یو شی چی لکه پا یو شی باندی چی دوڑا پریوزی پا دوڑا کی پت شی، لکه یو کتاب چی پا دوڑا کی پت وی، او چی سنگ تاسو دا غی نا دوڑا لری کڑی نو تاسو تا یاد چی چی های دا غی کتاب دی چی مال فلانی را کڑی و. نو دا شان کوم توحید چې زمونږ په فطرت کې وو، نو بنده داسې په غفلتونو کې شي او د ژوند په معاملاتو کې ډوب شي چې هغه ته توحید په نظر باندې نه راځي. او دا قرآن زمونږ د پاره د تذکیر کار کوي، دا مونږ ته را یادول کوي. دا زی ذکر دی، نصیحت والا دی. دا شان دا لوی شان والا کلام دی، ډیر عظمت والا کلام دی، مرتبه والا دی. نو په دې باندې الله تعالی قسم خوړلی دی. دا انسان ته یادګیرنه کوي او د نصیحت خبره کوي، او چې څوک چاته نصیحت کوي نو په هغې کې خیرخواهي وي. لکه مور او پلار چې کله اولاد ته نصیحت کوي، او الله تعالی د دې په ذریعه مونږ ته هغه خبره رارسوي کومه چې زمونږ نه هیره شوي. دا مونږ ته د زړو انبیا خبرې کوي. بل الذین کفروا فی عزة و شقاق، هاغه خلک چا چې کفر کړی دی نو هغوی په عزه او شقاق کې دي. یعنی د قرآن د اورېدلو سره ځینې خلک داسې دی، هغوی پوهېږي نه چې دا زما د خیرخواهۍ خبره ده، حالانکه دا څومره شان والا کلام دی. په کار خدا وه چې دای فورا قبول کړی وي او خوشحاله شوی وي. هغوی الټه تکبر شروع کړو. د عزه مطلب دی تکبر. دلته هسې د دې مطلب وي غلبه، اقتدار. نو هغوی په لویه کې وغورځېدل، او بیا هغوی د تکبر په وجه د دې نه انکار وکړو. او شقاق یعنی الټه د دې مخالفت شروع کړو. داسې په زد کې راغلل. قریشی مکه خب قرآن پوهیدل او نه په قرآن کې سم کمی و. په اصل کې د هغوی تکبر د دې په لاره کې رکاوټ جوړ شو. هغوی دا کلام په دې نه منل غوښتل چې کچرې مونږ دا ومنو نو بیا خو به مونږ واړو شو، مونږ به سپک شو. او بیا هغوی مخالفت شروع کړو چې کله په چا کې لویی وي نو هغوی ته خپله خبره د هر څه د پاسه ښکاري او هغوی بیا د چا د خبرې منلو ته تیار نه وي او بیا دغه شان خلک د هدایت نه لري پاتې شي. او هم دا وجه ده چې نن ډېر خلک قرآن طرف ته نه راځي د خپلې لویۍ په وجه. استغفر الله، چې د دې نه به مونږ سی زده کړو. یعنی هر څه خو ما ته د مخکې نه پته ده. زما سره ډېر غټ نالج دی، ډېر لوی عقل او پوهه ده زما. نو د لویۍ په وجه بیا هغې د الله تعالی د کلام نه محروم شي. او چې په چا کې عاجزي وي، انکساري وي، نو هغوی د دې کلام نه هدایت موندی شي. او الله تعالی فرمایي: کم اهلکنا من قبلهم من قرن، څومره هلاک کړل مونږ د هغې نه وړاندې د امتونو نه، څومره کلي مونږ ختم کړل او تباه مو کړل. او هغوی په سوه جبانی هلاک شول. هغوی هم د پیغمبرانو د خبرې د اورېدلو نه انکار کړی و. نو الله سبحانه وتعالی هغوی هلاک کړل. د هغوی ډېر عالیشان کلي وو او عالیشان خلک وو. او مخکې به د دغه قومونو نومونه هم راځي: فنادو، نو هغوی ډېرې چغې چغارې ووهلې. چې کوم وخت په هغوی به چې کله هغوی هلاکېدل نو هغوی ډېرې چغې او کریکې وهلې او د ایمان دعوې کولې چې مونږ ایمان راوړو، مونږ ومنله، اوس به مونږ نافرماني نه کوو. ولا تحين مناص، لیکن نو هغه وخت سو خلاصې چې کله الله سبحانه وتعالی په تیرو قومونو باندې عذاب راوستلو نو هغوی د خلاصېدو دپاره ډېرې چغې او کریکې ووهلې، په زور یې اوازونه وکړل. مفسرین وایي چې هغوی چغې وهلې او ویې به چې یا الله دا عذاب زموږ نه لرې کړې. هغوی بیا د تکبر نه، د کفر او شرک نه توبه وویستله چې بس اوس مونږ ایمان راوړو. او د فرعون هم د ډوبېدو په وخت کې دغه حال و. هغه وخت بیا هغو توبه هم وویستله او ایمان یې هم راوړو. هغوی چې زه د موسی او د بني اسرائیل په رب باندې ایمان راوړم. او هغوی خپل غم او تکلیف ظاهروو، کومه بېچینی چې وه د هغې په ذریعه هر څوک ښکاره کول، لیکن بیا د مدد ځای نه و د هغوی. ای قریشي مکه، که نن تاسو انکار کوئ نو ګورئ چې الله تعالی څومره ډېر کلي تباه کړي دي. او د هغوی د مخالفت کولو څه جنون ریزن هم نه و. لوی بنده غرکوي، خاص طور چې کله بنده ته خپل ځان ډېر لوی ښکاري، دا انسان تباه کوي. او دغه حال د قریش مکه د سردارانو و. الحمدلله، او ګورئ دې سیز هغوی بیا کوم خوا ورسول. وعجبو، او هغوی تعجب وکړو، هغوی حیران شول په څه باندې.
جاءهم منذر منهم،
چې هغوی طرف ته یو ویرول والا راغی د هغوی نه. هغوی وی چې دا لا څنګه خبره ده؟ دا خو د هغوی دپاره ډېره د حیرانتیا خبره وه. او دلته پته لګي چې عزه څنګه وي. په هغوی کې د لویۍ احساس و چې اوس دې به مونږ ته وایي. په مونږ کې انذار واله راغی. دې خو زمونږ د مخې پیدا شوی او لوی شوی دی. مونږ د دو د یتیمۍ ورځې ولیدې، بیا مونږ دې په جړاګانو باندې ولیدو، په خپلې مور او نیکو پسې. او بیا دې د ترو کره لوی شو، ایله دو ته میلاو شو رسالت. دا هم د هغې انا و او تکبر و چې مونږ به د دو خبره ومنو. دا خو ډېره عجیبه خبره ده. سوچ کوئ چې چاته داسې خبرې کېږي نو د هغو په زړه به څه تېرېږي. مونږ خو دا خبرې بار بار اورو او د دې سره عادت شوي یو چې د دو خبره مونږ ومنو. نو دا خبرې به په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې څنګه لګې دی؟ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، او کافرانو وی چې دا خو جادوګر دی او ډېر دروغجن دی. او هغه انسان چې چا په خپل ټول عمر کې چېرته دروغ نه وي ویلي او هغو ته دوی ټول صادق او امین به وي، هغو ته اوس دوی وایي چې دی خو سخت دروغجن دی. یعنی کاذب هم نه دی بلکې کذاب دی. او په کذاب کې ډېره مبالغه ده چې ډېر زیات دروغجن دی. جادوګر څوک وي؟ هغه په خلکو باندې ډیر اثر کوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبرو کې ډیر غټ تاثیر وو. نو هغوی به وی چې د دوی په خبرو کې ډیر غټ اثر دی او د هغې په وجه زمونږ کورونه ماتیږي، رور د رور نه جدا کیږي، او ښځه خاوند ته خبرې کوي او هغه خپله لاره جدا کوي، ترونه او ریرونه به جدا جدا کیدل چې دی خو ټول کورونه تباه کوي. د خپلو خبرو سره داسې جادو کوي، حالانکه د چا په تقریر کې تاثیر دا خو یو ښه خبره وي چې کله څوک د خیر خبره کوي، د داسې خبرو سره د خلکو په ژوند کې ډیره غټه تبدیلی راځي، ډیر غټ چینجز راځي. یو ښه شی هغوی په غلطه واخیستو او هغې ته به یې جادو وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سخت دروغجن وي. هغوی وی چې دا دی دروغ وایي، چې کله دی وایي چې یو خدای دی او دی وایي چې د قیامت ورځ به راځي، نو دی سخت دروغجن دی. نن هم خلک وایي چې دی خلک برین واش کوي او دین طرف ته راولي او دا دی غلطی پروپیګنډاس کوي او په دې طریقه باندې خلک د دین نه اړوي. دا قسمه مهمونه خلک چلوي، پروپیګنډاس کمپینز کوي او په هغې کې یو کس یا یو کمیونیټي خلک بدناموي چې خلک داغونه بدزنه شي او یقین پې نه کوي، داغو خبره داسې سپکه کړي چې خلک یې سیریس وانخلي او بې اثره شي. لکه نن سبا چې د مسلمانانو متعلق په میډیا باندې نیګیټیو پروپیګنډا کیږي او دغه شان زمونږ خلک هم دین بدناموي. ټیک ده، د ځینو خلکو به پکې ډیر اکسټریمیست خیالات وي او هغوی خلک مسګایډ کوي. په مسلمانانو کې داسې خلک وي چې خلک په الټه لاره باندې بوزي، لیکن ټول داسې نه وي او د دې پروپیګنډا سره اوس دین چاته سخکاری نه او د دین والو سو عزت پاتې شوی نه دی او خلک د هغې نه لرې لرې تښتي چې چېرته د دې جرمز په مونږ پورې وننخلي، ځکه چې دوی ته خو د دین بیماري لګېدلې ده او که مونږ د دو خواله ورشو نو مونږ به هم بیماران شو او خلک د دین والو نه لرې لرې اوسي. که تاسو چاته ووایئ چې راشئ نو هغوی نه راځي، هغوی لرې لرې اوسېدل خوښوي. که په یو پارټي کې وي نو خلک ترېنه کناره کشي کوي چې نه، د دې سره نه شو کېناستی. دا زمونږ د خپلو ملکونو حال دی چې کله څوک یو کس په برقع یا حجاب کې وویني نو د خلکو ریاکشنز ډیر بل شان وي، ډیر د حقارت په نظر ورته ګوري، د سپکې د نظر سره چې دا لا دی سو کوي. او د یو څو خلکو په وجه خلک ټولو ته په یو نظر باندې ګوري چې ټول دین والے یو شان دي او د هغې وجه دا ده دا نیګیټیو پروپیګنډا چې ده. او دغه شان د نیګیټیو پروپیګنډا په وجه قریشي مکه خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لرې کړی وو چې هغه خلکو ته بد ښکاره کړي، نو بیا به څوک د هغو خبره نه اوري. دغه شان چې کله خلک دین والے بدنام کړي نو بیا به څوک د هغې خبره اوري. نو دومره خلکو د دین خلک بدنام کړی دی چې نن هیڅوک هم تیار نه دي چې د دین څو خبره واوري د چا سکالر نه. او نن سبا الحمدلله ډیر کار کیږي، لیکن بیا هم د ډیرو خلکو ذهن دغه شان دی. نو دا نیګیټیو پروپیګنډا اثر پرې باسي. پخوا به بل شان وه او نن بل شان، طریقې جدا کیدی شي لیکن نیګیټیو پروپیګنډا ده او دا هغه وخت هم وه او نن هم ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د چا سره جنگ کړی وو او نه سو بحث مباحثه، او مونږ ته به محنت کول وي چې دا ایمیج مونږ صفا کړو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو اخلاق او معاملاتو په ذریعه دا ایمیج صفا کړو چې داسې نه ده، او خلکو بیا واقعي دا خبره ومنله چې واقعي د دو خبره خو حق ده. تاسو خپل ځان وښیئ چې مونږ داسې نه یو، رڼا ولګوئ نو هله به تیارې لرې شي چې دا ایمیج غلط دی کوم چې زمونږ متعلق جوړ شوی دی. او دا را روان آیت شان نزول دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ابو طالب لتلی وو، هغه ډیر زیات بیمار وو او د قریشي مکه غټ غټ سرداران هم راغلي وو. ابو جهل و عاص بن وائل او ډیر غټ غټ رئیس سرداران هلته ناس وو. هغوی دا مشوره کوله چې ابو طالب بیمار دی، که چېرې هغه د دې دنیا نه لاړ شي او که د هغو د مرګ نه پس چېرې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف قدم اوچت کړو نو خلک به وایي چې تر څو پورې ابو طالب ژوندی و نو دو ته چا هیڅ نشي ویلی، او اوس چې هغه وفات شو نو دو سره ظلمونه کېږي نو موږ له پکار دي چې د ابو طالب په ژوند کې د دې مسلې حل را وباسو چې دې زموږ معبودانو ته بدې ردې نه وایي. نو په دې وجه هغوی د ابو طالب سره ناست وو او هغوی ته یې وویل چې ستا ورارو زموږ معبودانو ته بدې ردې وایي، نو تاسو د انصاف نه کار واخلئ. هغه چې د چا عبادت کول غواړي نو کوي دي، خو چې زموږ معبودانو ته څه نه وایي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صرف دا خبره کوله چې دا نه ستاسو خالقان دي او نه مالکان دي، دوی خو ستاسو د نفع او نقصان مالکان نه دي. نو دا به هغوی ته داسې ښکارېدی لکه کنزل، یعنی دا خبرې به هغوی ته داسې ښکارېدی لکه کنزل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته چرته هم څه بدې ردې نه دي ویلي. او بیا ابو طالب نبی کریم صلی الله علیه وسلم را وغوښتو او هغو ته یې وویل چې ای ورارو، دوی دغه شان ستا خلاف شکایت راوړی دی، ته ولې د دوی معبودانو ته بدې ردې وې؟ دوی په خپل دین باندې پرېږده، بس پله کوه. او چې کله ټولو خپلې خپلې خبرې وکړې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آیا زه د یو داسې څیز دعوت دوی لور نه کړم چې د دوی پکې خپل خیر وي؟ ابو طالب وی چې هغه څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه دوی ته یو داسې شی ونه ښایم چې په هغې کې د دوی خیر وي. هغو پوښتنه وکړه چې هغه څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه په دوی باندې داسې کلمه ویل غواړم چې دوی به په ټول عرب کې د اوچت سر سره ګرځي او دوی به د ټول عجم مالکان شي. په دې ابو جهل وی چې ووایه چې هغه کلمه څه ده؟ ستا د پلار قسم مونږ یوه نه بلکې لس کلمې ویلو ته تیار یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بس لا اله الا الله ووایه. او چې دای واورېدل نو ټولو سردارانو خپلې کپړې وسنډلې او پاڅېدل. هغوی وی چې ولې مونږ ټول معبودان پرېږدو او صرف د یو پوجه شروع کړو؟ دا خو ډېره عجیبه خبره ده. نو په دې موقع باندې دا آیت نازل شو کوم چې اوس مونږ ویل والی یو: اجعل الآلهة إلها واحدة، آیا مونږ جوړ کړو ډېر الهان صرف یو اله؟ ان هذا لشيء عجاب، دا خو ډېره عجیبه شی دی. دا څنګه کیدی شي چې مونږ ټول نظرونه نیازونه دا هر څه پرېږدو او صرف یو خدای جوړ کړو؟ حالانکه کائنات په خپله د دې ګواهي ورکوي چې زموږ د ټولو یو اله دی. لیکن د هغې لپاره دا خبره منل صحیح کار نه و چې مونږ داسې نشو کولی چې ټول الهان پرېږدو او یو اله ومنو. الله اکبر. وانطلق الملأ منهم، نو هغوی جامې وسنډلې او روان شول چې بس اوس مونږ نور نه اورو. نو روان شول سرداران د هغې نه. انیم شو چې ځی واصبروا على آلهتكم، جم شئ په خپلو الهانو باندې، یعنی اوس تاسو خوځیمه، د دوی په خبرو کې مرازی، په خپلو الهانو باندې ښه ټینګ اوسئ، جم شئ، دوی مه پرېږدئ. ان هذا لشيء يراد، بېشکه البته دا یو شی دی چې د هغې اراده کېږي. لکه مونږ خلک چې وایو چې دا خو یو ډېر غټ سازش دی، دا دې چې کومې خبرې کوي نو د دې شاته یو غټ سازش دی. په دې تاسو نشئ پوهېدی، خو مونږ سرداران پرې پوهېږو. د دې شاته داسې موټیو دی چې په هغې تاسو نشئ پوهېدی، او دا صحیح نه دی. لکه زموږ خلک چې وایي چې په دې پسې مزئ، دا خو د یهودیانو ایجنټس دي. دا شان پراپیګنډاز کول او د هغې سره هغه بنده بدنامول چې د هغو خبرې له څوک اهمیت ورنه کړي، چې دا خو وهابیان دي، د دو خبره مه اورئ. خلکو ته داسې شو کول چې دوی په خبرو باندې تاسو نشئ پوهېدی، خو مونږ پرې پوهېږو. الله اکبر. نو هغوی وی چې په خپل موقف باندې کلک ودرېږئ چې اوس مونږ دې سیلاب ته بند وتړو. دا خو څه وړه خبره نه وه، او دا ښه د پلانینګ سره شوې ده، د دې اراده شوې ده. یعنی بل داسې ویرول چې هغه چېرته دې طرف ته لاړ نه شي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، یعنی هغوی وی چې مونږ خو چرته داسې خبره نه ده اورېدلې په بل دین کې په بل ملت کې او نه چرته زمونږ پلار نیکو داسې خبره کړې ده او دغه شان نن هم خلک وایي چې مونږ چرته هم داسې څه خبره نه ده اورېدلې. دا خو بالکل یوه نوې او عجیبه خبره ده. که تاسو چاته د صحیح عقیدې خبره وکړئ یا یوه نوې طریقه ورته وښایئ نو هغوی وایي چې نه مونږ خو چرته هم دا خبره مخکې نه ده اورېدلې چې لا په دې طریقه باندې هم مونځ کېږي. چاته ووایئ چې رفعیدین کوئ چې دغه شان لاسونه یې ښودل او رفعیدین کول نو هغوی وایي چې دا خو مونږ چرته هم نه دي اورېدلې. ان هذا الا اختلاق، نه ده دا خبره مګر دو د ځان نه جوړه کړې ده، نه ده دا خبره مګر دو د ځان نه جوړه کړې ده، دا خو دوی د ځان نه جوړې کړې دي. دا دی چې وایي چې په ما باندې د آسمان نه خبرونه راځي نو دا ټول یې د ځان نه جوړې کړې دي، دا دروغ دي. یعنی تاسو ګورئ چې څنګه هغوی بد نوم ورکوي او بدنامول کوي په خلکو کې او د ځان نه جوړه شوي په دې باندې وایي چې داسې خبره څوک نه اوري. او دوی دا خبرې ځکه چرته نه وي اورېدلې ځکه چې هر طرف ته شرک خور شوی و. په عیسائیت کې هم شرک و او دوی پخپله هم مشرکان وو او یهودیانو به هم شرک کوو. انزل علیه الذکر من بیننا، اوس ګورئ دلته هم پته لګي چې په هغوی کې ډېر زیات تکبر و چې په دو باندې ذکر نازل شو زمونږ په منځ کې. لکه مونږ خلک چې په خپله ژبه کې وایو چې ایله دې میلاو شوی و د وحی د نازلېدو دپاره، ولې مونږ ټول سرداران مړ شوي وو؟ په هغوی کې داسې لویي وه چې مونږ څنګه پرېښودې شو او په دو باندې وحی نازله شوه، ځکه چې سټېټس خو زمونږ اوچت دی. حالانکه مال او سټېټس خو د الله د طرف نه وي او د الله تعالی په نیز د دې سیزونو هیڅ ویلیو نشته. هغوی ته خپل ځان ډېر غټ سرداران ښکارېدل او دغه شان په طایف کې هم غټ غټ سرداران دي، نو په هغوی باندې ولې دا وحی نه نازلېده؟ او دومره صدیانې پس نن زمونږ هم دغه شان ذهنونه دي، یعنی دومره ډېرې صدیانې پس نن زمونږ هم دغه شان ذهنونه دي. مونږ هم د خلکو د مال او سټېټس نه ډېر زر متاثره شو چې کله د چا سره ښه عهده وي، پوزیشن وي یا پروفیشن وي، نو د هغوی نه داسې متاثره شو او داسې مرعوب شو چې سوایه ما. او که څوک غریب وي نو هغه خو مونږ په خاطر کې نه راولو او نه راته څه ښکاري. نو پخوا به د خلکو کوم سوچ و، نو هغه نن هم دی، سوای د داود او سلیمان یا ایوب علیهم السلام نه. باقي خو ټول انبیا داسې وو چې د هغوی سره مال متا سرداری یا بادشاهي نه وه. بل هم فی شک من ذکری، الله تعالی فرمایي بلکې هغوی په شک کې دي زما د ذکر نه. هغوی پوهیږي نه چې دا زما خبره ده او که د چا خبره ده. بل لما یذوقوا عذاب، بلکې اصل خبره دا ده چې هغوی زما عذاب نه دی سکلی، هغوی زما د عذاب خبره نه ده سکلی. چې کله هغه عذاب یا سزا مخې له راشي نو بیا به ښه پوهه شي دوی چې دا څو کلام و. دا خبرې نن دوی په دې باندې کوي چې خپل ځان ورته ډېر غټ ښکاري او بیا د دې بل جواب ورکړی شو. ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، آیا د دې سره وي د رحمت خزانې ستا د رب چې دوی به رب ته وایي چې په چا باندې رسالت نازلول دي، څوک نبی جوړول دي او څوک پرېښودل دي؟ نو دوی به وایي الله تعالی ته الله اکبر، ځکه چې هغوی ته دا خپل حق ښکارېدو چې دا په مونږ باندې نازل شوی وي. نو الله تعالی فرمایي چې هغه رب چې عزیز دی، غلبې والا دی، دا د هغو مرضی ده چې چاله ورکول غواړي نو ورکولی شي او چې چاله نه ورکوي نو نه به ورکوي. هغه وهاب دی، ورکول والا دی، عطا کول والا دی، هغه چې د چا دپاره وغواړي نو ورکوي. نو ولې د هغو د رحمتونو د خزانو اختیار د دوی سره دی چې دوی به الله تعالی ته وایي چې کوم ځای کې ورکړه او کوم ځای کې مه ورکوه. او دا داسې زبردسته خبره ده چې کله یو شی د چا په ملکیت کې وي نو بیا د هغو مرضی وي چې چاله یې ورکوي او چاله نه. هغه څوک نشي منع کولی، که څوک یې منع کړي نو هغه به وایي چې زما شی دی چې چاله یې ورکوم نو ورکوم به، کوزي ورکوم او کوزي غورځوم، ستاسو پکې څه دي؟ او دغه شان دا د الله تعالی اختیار دی چې هغه چاله ورکړي او چاله ور نه کړي. دا شان الله چې چاله څه هم ورکوي مثلا مال اولاد جیداد وغیره نور کولی شي داغونه څوک دا سوال نشي کولی چې فلانی لدی ولی ورکل بیا موږ څنګه شکایتونه کولی شو چې الله تعالی زما نصیب ولی دغه شان کړی دی ما دا ولی دا شی نه راکوي ځکه چې تاسو د چا په ملکیت کې یې ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب دا ټولې د رحمت خزانې چې د الله سره دي او موږ د هغې په باره کې ګیله کوو نو دا د چا دي د چا ملکیت دی دا هرڅو د الله تعالی دي عندهم خزائن رحمت ربك داسې ښکاري لکه دا خبره چې موږ ته کیږي چې کله موږ داسې غټې غټې خبرې کوو چې فلانی ته ولې دومره هرڅو میلاو شول او موږ ته ولې میلاو نه شول داغو ولې داسې ښه ژوند دی او زما سره ولې نشته دا هرڅو فلانی نعمت داغو سره ولې دی او زما کره ولې نشته زموږ څو قصور دی چې موږ ته نه دی میلاو شوی نو د هرڅو اختیار او ملکیت خو د الله تعالی دی او مرضی هم داغو ده ته څوک یې چې په هغو باندې داسې خبرې کوې او اعتراضونه کوې د خپل ځان په باره کې خو موږ ښه پوهه یو چې زما مال دی چې کوم خای لګوم نو لګوم به یې زما مرضی ده نو ولې د الله تعالی اختیار نه دی موږ د هغو نه یو هر شی د هغو دی نو موږ د هغو نه څنګه ګیلې شکوې کولی شو چې کله معمولي شان ګرمي شي نو زموږ اعتراضات شروع شي چې هره ورځ ګرمي ده هی دومره ګرمي دا ولې نن دومره ګرمي ده یا هره ورځ باران دی په مخه باران دی په مخه واوې ورېږي نو موږ څوک یو چې داسې اعتراضات کوو دا موسم دا ځمکه دا هر څه خو د الله تعالی په ملکیت کې دي دا هغو ځمکه ده او دا هغو اسمان دی چې هغه څنګه موسم رالیږي نو رالیږي به د هغو مرضی ده موږ څنګه اعتراضات کولی شو نو په دې کې یو شی هم زموږ نه دی او که هغه زموږ د جسم نه څه شی واخلي نو اخیستی شي ځکه چې یو شی هم زموږ نه دی موږ خو د خپل جسم مالکان نه یو نو دا آیت سترګې کلاوهي د بنده دا صرف د هغې دپاره نه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولې رسالت میلاو شو بلکې دا زموږ د هر سیز دپاره دی موږ څنګه ویلی شو چې د فلانی سره داسې ډیر مال دی او اولاد دی او زما سره نشته موږ څنګه داسې خبره د خولې نه وباسلی شو آیا زه د رحمت د خزانو مالکه یم او زه به وایم نه بلکې هغه العزیز او الوهاب څوک چې رب دی نو د رحمت ټولې خزانې د هغو په لاس کې دي چې هغه یې څنګه خرج کوي نو خرج کوي بی الله اکبر څنګه خبرې موږ خولې نه وباسو چې هغه وخت موږ سوچ هم نه کوو چې موږ څومره غټه خبره د خولې نه وباسو کفارو خو به داسې خبرې کولې لیکن نن هم خلق کوي چې دا خو د دوی د پیسو جوړولو طریقې دي دوی سرداری غواړي لیډر جوړېدل غواړي دا خو فیشن جوړ شوی دی نن سبا هر بنده درس ورکوي دا خو د فارغو خلکو کار دی تاسو په دې ورپسې شوی دا شان نیګیټیو پروپیګنډاز به یې کولې او د هغې شاته دا تکبر و الله اکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې پوری آفر کړی و چې که ته سرداری غواړې کو مال غواړې او که د چا سره نکاح کول غواړې نو موږ در له هر څه در کولو ته تیار یو لیکن تاسو د دې خبرو نه منه شئ بس د دې نه پته لګېده چې هغوی بې وسه شوي وو چې کله هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې خبرې شروع کړې ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وی چې دا خو د الله تعالی خبرې دي چې زه یې تاسو ته کوم او چې کله هغوی وی چې دی جادوګر دی دروغجن دی نو بیا به خلک د هغو نه بدزنه شي بیا به د هغو خبره نه مني او چې په هغو باندې ټرست ختم شي د خلکو په هغوی یقین نه وي اعتبار پرې نه کوي نو د هغو پیغام به بیا څوک اوري ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما او یا د هغو سره بادشاهي ده د اسمانونو او ځمکې او څو چې په منځ کې دي د دې دواړو دا دوی چې دا خبرې کوي چې دوی له ولې ورکړی شو او موږ ته ولې نه راکړی کېږي رسالت او په کار ده چې په موږ باندې وحي نازله شوې وي اخر دوی څوک دي چې د دې په باره کې دا قسمه سوالونه کوي چې رسول څوک جوړول دي د اقتدار مالک خو الله سبحانه وتعالی دی بادشاهي خو د الله ده فليرتقوا في الاسباب نو بیا په کار ده چې هغوی وخیژي په رسو باندې چې ستاسو دومره غټ زور دی نو بیا اسمان ته وخیژئ او د هغه ځای نه ځان له سوراوړئ نو دا جواب زمونږ د ټولو د پاره دی چې کله مونږ د بل بنده په نعمتونو باندې اعتراضات کوو بنده وایي چې ګری زما نصیب بل چا ته میلاو شو نو چرته هم د چا په نعمتونو باندې مه پریشانه کیږئ دا د الله سبحانه و تعالی د رحمت خزانې دي نو د بل سره حسد مه کوئ ځان نه هم د الله تعالی نه غواړئ چې هغه بل له ورکولی شي نو ولې تاسو له نشي درکولی نو د بل په نعمت باندې اعتراضات کول صحیح کار نه دی نو بیا ځئ او بره وخیجئ چې ځان له راوړئ د هغو د خزانو نه د دې نه پس بنده بیا څه ویلی شي نو بیا په خپل حد کې اوسئ پوه شوئ چې تاسو کمزوري او بېوسه یې ای الله د ټولو طاقتونو مالک خو ته یې ستا نه غوښتلی شو او زما خو خپل څه زور شته دی نه ای الله زه په هر سیس کې ستا محتاج یم او زه به ستا نه غواړم الله تعالی دا کلام په چا سردار هم نازلولی شو او یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم سردار جوړولی شو خو بیا به خلق هغو له د سردارۍ دپاره راتلل او پیغام به وروستو پاتې شوی و دلته اصلي امتحان دا و چې بنده حق وپیژني او حق قبول کړي بیا به هغه کس نه راځي چې په چا کې تکبر وي جندن دا یو لخکر دی ما هنالک مهزوم من الاحزاب شکست خوړل واله دی د ټولو نه د کفارو یو لخکر داسې دی چې ډېر زر به هغه شکست وخوري هغوی ته وفرمایلی شو چې په رسۍ باندې آسمان ته وخیژئ او د هغه ځای نه ځان له رسالت او باشاهت او څه هم چې غواړئ نو هغه ځان له راوړئ او بیا وفرمایلی شول چې دا خو په لخکرونو کې ډېر وړوکی لخکر دی د الله د طرف نه خو نور هم ډېر غټ غټ قومونه راغلي دي د الله د طرف نه خو نور هم ډېر غټ غټ قومونه راغلي دي او هغوی شکست وخوړو او وغورځېدل دوی څه دي دوی خو ډېر واړو دي یعنی وړوکی لخکر دی او بیا وروسته په بدل کې هغوی څنګه شکست وخوړلو او چې مکه فتح شوه نو هغوی ته څه میلاو شول